ستړي مشي سحر مو په خیر دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده د سلام پښتونخوا خبرونه د کوربه په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بونیری او تکنیکی همکار علي محمود سلامونه او نیکی هلې ومني په اسلام آباد کې د قبایلي ولس د احتجاج ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات لرو سو خوږی سندرې به هم ووري فاول خبرونه د شاهین بونیری نه ستړي مشه او سحر مو په خیر اړومبي د دې وخت مهم خبرونه نن با قبایلي ولس د اسلام آباد په ډي چوک کې د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کوي د پاکستان د فوج وین ویریدن د فوج مشر جنرال راحیل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگتن ته ځي او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د 30 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو G20 د سرمشریز په څنډه کې کتلی دي د خبرونو تفصیل نن با قبایلي ولس د اسلام آباد په ډي چوک کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرس فورم مشرانو نن مشال لیډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو نه ګڼ شمېر خلک د پېښور پر شکه انټرچینج را جمع کیږي او د قابلې په شکل کې به اسلام آباد ته ځي دوی به د پارلمان مخې ته د قبایلو د حقونو لپاره احتجاجي غونډه کوي دی بعد ماسپخین په 2 بجې د اسلام آباد په ډي چوک کې دغه غونډه کوي چې قبایلي مشران به ورته وینا کوي تیر ورځ د خیبر جنسې په جمرود کې د قبایلي مشرانو یوې جرګې هم قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخې جوړولو غوښتنه وکړه د جرګې نه وروسته یو قبایلي مشر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل
مونږ اف سی آر نه منو اف سی آر خاتمه غواړو او مونږ په صوبه کې زم کېدل غواړو څنګه چې د پاکستان نور شهریان دي هغه شهریت او هغه حقوق مونږ د فاټا عوام د پاره غواړو په 14 نومبر به انشاء الله په ډېر ګڼ تعداد کې مونږ د خیبر ایجنسی نه ټول ورکران ټول خلک به په ډېر ګڼ تعداد کې اسلام آباد ډي چوک ته رسیږو مونږ مالته پارلیمنت مخې ته احتجاج ریکارډ کوو چې قبایلي عوام اف سی آر خاتمه غواړي چې کوم بل پارلیمنټیرن پېښ کړی دی د هغې مکمل حمایت کوو چې هغه په پارلیمنت کې پېښ کړی شي او هغه د پارلیمنت نه پاس کړی شي
یا د دې چې د قبایلي سیمونو د پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې د پراخه سیاسي انتظامی او عدالتي اصلاحاتو لپاره یو بل جمع کړی دی د پاکستان د پوز ویان ویلی نن د پوز مشر جنرال راحیل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگتن ته ځي چېرته چې به د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د سیمې د امنیت په موضوع خبرې کوي د فوج وین جنرال سلیم باجوا په واشنگتن کې ویو خبري غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړې چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې مرسته کوي نوموړي نور ویل
پاکستان
همیشه کہتا رہا کہ افغانستان میں لیکن پاکستان تل ویلی افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبری وی او په دې لړ کې پاکستان بشپړ ماتل کوي نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص ته د لړۍ ملاتړ کړی او اوس په هم د ملاتړ روان وی زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یو داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي
اغلی راحیل شریف په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د هیواد ځواکونه افغان پولې د سیرما په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات کوي دا په روان کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځي مشر دویم سفر دی د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي په وژل شوو کې 3 تنه افغانان او 9 بهرني جنګیالي وو عبدالزی وایي دا وسلوال د شنبې په ماښام په خوږیاڼو ولسوالۍ کې په نښه شو نوموړي زیاته کړې چې په 3 وژل شو افغانانو کې یو د خوږیاڼیو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال و د کورنو چارو وزارت وایي د دې کس نوم نوررحمان و له ده سره یو ځای د طالبانو یو بل قمندان سید اجان هم وژل شوی دی د کورنو چارو وزارت وایي چې د ډلې په خوږیاڼو ولسوالۍ او د ننګرهار په نورو سیمو کې په ترهګرو فعالیتونو کې لاس درلود د ننګرهار د والي وین همدارز ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د 13 ورځو په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه د فرانس د کورونو چارو وزیر پرون د روپۍ ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه برنارد کازینو ویل د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي قاضی نو زیاته کړه په پیرس کې د تیر جمعې ناوخته حملې چې یو سل دوه دیرش کسان یې ووژل فرانس بهر پلان شوی وي. کازینو چې د بلجیم د کورونو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې د وسلو سمګلینګ هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. کازینو دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبرې یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرنۍ سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول خوندي کړي. په همدې حال کې د فرانس پولیسو د پیرس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو په بلجیم کې د زیږیدلي عبدالسلام سلا چې خطرناک ترهګر دی په لټه کې دي. پولیس هم داراز د دې تورن تصویر خپور کړی دی. له بلې خوا فرانسوي مامورین وایي د پیرس د حملو د یو ګډونوال هویت یې معلوم کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جیشل د سرمشریز په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په سباندې نیم ساعت خبرو کې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکیچ حل د شام د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپین ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د یوکرین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او همداراز اوباما د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکې د نسکرېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپله خواخوږي هم څرګنده کړه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. سلام پښتونخوا خبرونه ته جواری بیا په خیر راغلی. په سیمه کې به د خپلو خبریالانو نه پوښتنه هم کوو، خو د دې روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. قبایلی ولس با په خپلو سیمو کې د اصلاحاتو لپاره نن په اسلام آباد کې احتجاجي غونډه کوي.
پاره سم نومبر به ان شاء الله په ډیر غنټه تعداد کې مونږ د خیبر ایجنسی نه ټول ورکران ټول خلک به په ډیر غنټه تعداد کې اسلام آباد ډی چوک ته رسیږو.
په پیرس کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د برید نفس پاکستان وایي مونږ به دغه ډله په خپل ځمکه پرې نګدو.
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ ہم بالکل یہاں داعش کی جگہ نہیں چاہتے ہیں.
امریکا ته د پاکستانی پوز د مشر د سفر پاړه کارپور رحیم الله یوسف زئی دا نظر لري.
امریکا کې په ډېر خلک پوهان اوریدا وایي چې خپل دوره خو غوښ کیږي. دا وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دوره وا هغه خو رسمي دوره وا خو هغه اصلي تاریخ کې فیصله ونه شوه.
سو خوږې سندرې هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونو پیل شوه ده او د سلام پښتونخوا خبرونه تاسو اورئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د دې خبرونې په پیل کې تاسو ته مونږ په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه باندې د خپلو خبریالانو خبرې اورو. همدا اوس راسره د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. نن په اسلام آباد کې قبایلي ولس احتجاج کوي. نور تفصیل د احمد الله نه اورو. احمد الله په خیر راغستلی مش. نن د دغه غونډې سه انتظامات دي او دی بچرته راځي او په دې کې څوک برخه اخلي؟
مجید د غونډه چې کومه ده، د قبایلی سیاسي اتحاد چې کوم دی هغه د غونډه تابع کړی ده او دا به نن د قبایلی سیمو د مختلفو ځایونو لکه د خیبر جنسي مومند جنسي د باجوړ والا چې کوم دی هغه به مومند شب قدر تزان را رسي او دا سیدا خلک چې کوم دي نورو جنسونه چې کوم دي دای برازي او دای بار رشکی انټرچینج چې کوم دي الته به یو لس بجو ته ځان را رسي. دغه ځای کې بابا د قبایلی سیاسي اتحاد غړو نه علاوه د مختلف ګوندونو غړي چې کوم دي چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي دا دغه شان نور ګوندونه چې کوم دي هغه غړي به هم سره شامل وي او دای به را روانيږي یو لس بجې د رشک انټرچینج نه په ثوابي کې به هم د دې هرکلی کیږي او اغل تنه به ور سره د مختلفو ګوندونو کم غړي چې دي هغه مرګري کیږي او دا خلک به بیا راځي نن قریبا د دې خو چې کوم د وینا مطابق 2 بجې به د اسلام آباد ډی چوک ته ځان را رسي او هغه ته چې کوم دی به خپل پورم نه مظاهره چې کوم د هغه به کوي او په دې مظاهره کې به د غوښتنه هم ده چکم د فاټا پارلیمنٹیرین بل جمع کړی دی قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د شاملولو، نو دوی وایي چې موږ د دغې مکمل حمایت کوو او پکار دی چې په قومي اسمبلی غونډه چې کومه شوې وای پکار دی چې په دغه کې دا بل وړاندې کړی شوی وی او دا منظور کړی شوی وی، خو که نه خو چې په راتلونکي غونډې چې کومې دي په هغې کې دا بل وړاندې کړلی شي او دا په درون اکثریت سره منظور کړلی شي، ځکه چې د فاټا دوی وایي چې په دې مظاهره کې به د فاټا زیاتره خلک چې کوم دي هغه ګډون کوي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې موږ نور اف سي آر قانون چې کوم دی دا نه شو برداشت کولی، پکار ده چې نه صرف دغه قانون خاتمه وکړل شي بلکې موږ د خیبر پختونخوا برخه وګرځي چې موږ هم د ملک د نورو وګړو په شان ته خپل ژوند چې کوم دی هغه تیر کړو.
ها احمد الله، دا راته وایي چې اسلام آباد کې آیا امنیتي ګامونه پورته کړل شوي؟
مجید، اسلام آباد کے دے حوالے سرا منگ چی دا داخلہ وزارت چکم دے اگئی سرا منگ دا خبر اتر کوشش وکڑو خو ولی اگئی پ دے حق لسو نہ ویل چ آیا منگ س حفاظتی گامونا پورتا کڑی دی، خو اسے ہم پ اسلام آباد کے چکلم ہم مظاہری کی گنو دا حکومت خدا کوشش ہوئی چ ڈی چوک طرف تا پری نک دی مظاہرہ چان او اگئی باہر تو باہر ایثار کی، خو ولی دا فاٹا سیاسی اتحاد غڑو سرا چ منگ پ دے حوالے سرا خبر شنو اگئی وچ منگ تا ہم حکومت لا سن دی ویلی او منگ دا روان یونو چکل اسلام آباد تو رسو کہ حکومت ڈی چوک نپری خودو او بلکم متبادل زی انتظام را لکڑے ہو، نو منگ با حاغل تزو او خپل دا مظاہرہ چکم دا با منگ کو خو پا ہر حال که با منگ زان اسلام آباد ترسو.
دی رڑی را ماننا احمد اللہ او چی دا اسلام آباد را تا تفصیل را کولو چی دا قبائلی اولس ننن احتجاج با پا اسلام آباد کی گی ان پا دی موضوع کی پاتی کی گو نن د پرون د اتوار پر د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خیبر د سیاسي ګوندونو اتحادیې لخوا په احتجاجي مظاهره کې غوښتنه وشوه چې اف سي آر نظام دی لمینده یوړل شي. تفصیل فرهاد شینواری نه.
د اتوار په ورځ د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د اف سي آر نظام پر ضد یوه احتجاجي مظاهره وشوه او د سیاسي ګوندونو مشرانو پکې د خپلو غړو په ګډون لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې اف سي آر نظام دې ختم کړی شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. په دې هکله په مظاهره کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسۍ یو مشر منظور پردي مشال ریڈیو تبویل
مونگ اف سی آر نہ منو اف سی آر خاتے مغواڑو او مونگ کو صبح کے زم کے دل گواڑو سنگا چیز پاکستان نور شہریان دی اگا شہریت اگا حقوق مونگ دے فاٹا عوام دے پارم گواڑو بارہ سم نومبر پہ انشاءاللہ سبا لوا پر ڈیر گھنٹ تعداد کی مونگ دے خیبر ایجنسی نا تول ورکران تول خلق با پر ڈیر گھنٹ تعداد کی اسلام آباد ڈی چوک تا رسی گو مونگ بالتا پارلیمنٹ میں احتجاج ریکارڈ کو چکبائلی عوام اف سی آر خاتے مغواڑی چکم بل پارلیمنٹرین پہ پیش کرے دے داغے مکمل حمایت کو چاغا دے پارلیمنٹ کے پیش کرے شی واغا دے پارلیمنٹ نہ پاس کرے شی.
د پاکستان تحریک انصاف گوند یو مشر امین زادہ اپریدی زیاتہ کڑا
ایمو مقصد دے جس سنگے انورا صوبے اغواڑی ترقی واڑی نو داسی قبائلم ترقی واڑی و منگا مقصد دے چے من قبائل پہ پاٹا چے کما صبح کے زمشی.
پدی مظاہرہ کی قبائلی وکیل و قانون پوہ اعجاز مومند ہم شریک وو او خپل خیالات یہ صدا سے سرگند کڑل
د خیبر پختونخوا حصہ منگا جوڑا مونگ تو پاکستانیان ہوئے پارلیمنٹ کے جکم بل موجودہ پروت تے دادے موجود دادے فورن موو کلے شی دادے پارلیمنٹ راوڑ لے شی او دادے پاس کلے شو بدے مانے دے پیسو کلے شی.
دا جماعت اسلامی گوند زرنور پریدی وویل چھ زن خلق نغواڑی چھ قبائلی سیمے پا خیبر پختونخوا صوبہ کے شامل شی.
اور دن کوم پدی موضوع کی پاتی کی گو دا خواہ غا وزنو چی تاس ووری دا چی وجرگا شوی و دی پا قبائلی سیمو کی دا اف سی آر خاتمہ گواری او قبائلی سیمی خیبر پختونخوا تر رم کی دل گواری خود دا غسی نور وزنو دا قبائلی سیمو نراوراندی کی گی چی حقوی پرون یا وجرگا شوی چی یو شمیر قومی مشرانو پا کی پا خپل وینا کی وویل چی دوی پا خیبر پختونخوا صوبہ کی زم کی دل نگواری او خپل قبائلی روایت ختم ولتا تیار ندی. نو پدیڑا باندی د فرحات شینواری یو سل بیا.
د اتوار په ماسپخین د خیبر ایجنسۍ په جمرود شاکه سیمه کې د قبایلي ایجنسیو او اف آر سره تعلق لرونکو یو شمیر قومي مشرانو په یوه لویه جرګه کې وویل چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملول نه غواړي. په دې هکله په دې جرګه کې شریک د خیبر ایجنسۍ یو قبایلي مشر او پخواني وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
نن بنیادی فیصله هم دا دي چې د قبایلو د تقدیر فیصله کیږي نو هغه په بند کمرو کې نه منو، هغه به د قبایلو سره په ناسته باندې کوي او قبایل چې څه غواړي هغه به ول ورکوي. د په خیبر پختونخوا صوبې کې زمکه دل مسترد کړل. زمو خو د ټولو نه غټه اول ځانته د صوبې ډیمانډ دی، خو بیا هم حکومتونه چې موږ واورېدل موږ سره کېناستل که څه مشکلات هغې ته یي، نو یو منتخب کونسل خو موږ ارجنټ غواړو چې هغه د قبایلو د مستقبل فیصلې هغه وکړي.
او د مومندو ایجنسۍ نه راغلي یو مشر ملک محمد علي حلیمزی خپل خیالات داسې څرګند کړل:
موږ خپل د روایاتو د رواج د خپل قبایلي دستور د هغې لاندې که زموږ ته فاټا کونسل راکوي هم موږ ته منظور دی، که موږ په زاړه حل پرېږدي موږ ته منظور دی، خو موږ چې کوم دی بل سره صوبې سره شاملېدل نه غواړو. هغه څه هغه وسایل نشته، سرونه مې تباه شوي دي، کورونه مې تباه شوي دي، مړ شوم. صوبې څه دغه سنټرل ګورنمنټ سره خو وسایل شته، هغه بیا موږ لره پیدا کوي. که د اف سي آر څوک خبره کوي نو په اف سي آر کې بالکل داسې دغه خبره نه ده. په دې کې که هغه شیقونه چې کوم د انساني حقوقو سره فنډامنټل رایټس هغې سره که دا متصادمي نو کې به نو هغه به لرې کړو.
او د شمالي وزیرستان نه پکې ملک خان مرجان برخه واخیسته او په دې اړه یې خپل دریځ داسې وړاندې کړ:
میش قبایل د وزیرستان نه تر بجوړه تیرې یو خپل تشخص غوړي. ګوره چې قائد اعظم احمد علي جانا قبایل پانچ وایا قائد تسلیم کړی دی، ګوره موږ روان هغې طرف ته یو. موږ اول موږ غواړو چې موږ د دې خلکو سره اوس کینو په تشخص شي. ګوره جی میش حکومت ته مشوره ورکوي چې تا اول فوري طور باندې د یو کونسل اعلان وکړه، دا کونسل دا پخپل انسازی وکړو.
یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې بیا د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
روزونکو مشال ریډیو ته غوږی، دا خو هغه اوازونه وو چې د قبایلي ولس او د قبایلي سیاسي اتحاد او د دې ترڅنګ د غزي د قومي مشرانو خبرې وې. خو د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر تیره ورځ یوې قبایلي جرګې سره ملاقات کړی دی، او دا چونکې د خیبر پختونخوا گورنر د هغه کمیټه یو غړی دی چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم جوړه کړې ده. په دې اړه باندې شبیر جان دا تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی د قبایلی سیمو د مشرانو او جرګې ته ویلي چې په قبایلو کې به همغه اصلاحات کولی شي کوم چې د قبایلی سیمو ولس په خوښوي. بلخو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي سبالا یعنی په 14 نومبر اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم کوي. د فاټا سره تعلق لرونکي سینیټر تاج محمد افریدی مشال لیړو ته ویل:
د
خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی خوشا شپږ میاشتې وړاندې چې کوم اصلاحاتی کمیټې په ایف سی آر کې د اصلاحاتو اعلان کړی و، د فاټا ځینې د پارلیمان غړي د قبایلي وکیلانو تنظیمونه او مشران دغه اصلاحات نه مني او وایي چې دغه قوتونه په فاټا کې اصلاحات نه بلکې موجوده نظام ساتل غواړي. په پیښور های کورټ کې د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم مشر اجاز محمد په دې باب له مشال لیړو ته وویل:
سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ چې کومه د ریفارم خبره کوي نو د دې په ریفارمز کې موجوده سټیټس بحال ساتل دا پکې یو اهمه خبره ده. اوس هم چې ګورنر سره په ګورنر هاوس کې کومې جرګې ملاویږي پرون عمر سره څه خلک ملاو شوي، نو د ګورنر د طرف نه چې کوم دی هم بل طرف ته یو خلک راغونډ شوي دي او هغوی د موجوده سټیټس کو د بحال ساتلو خبرې کوي.
د ایف آر کوټ درا دمخیل نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدی مشال لیړو ته په دې باب لوویل چې د فاټا لپاره کوم اصلاحات په پارلیمان کې وړاندې شوي دي، هغه کې هم د پارلیمان د غړو هم اختلافات شته دي. او
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون په کلکه رد کړی او ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکتر اعزاز احمد چودھری د یکشنبې په ورځ کړې دي. په دې اړه باندې تفصیل زبی شفق ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش شتون رد کړ او ویې ویل چې د داعش په نامه کومه ترهګر ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه ترهګرې ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول ترهګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې د هغو ترورستي بریدونو په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو او د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغه ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری طریقے سے صلاحیت ہے کیونکہ
که څومره په پاکستان کې دا محل د داعش هیڅ موجودیت نشته خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو ټول باید په دې وپوهیږي چې موږ د داعش د مقابلې صلاحیت لرو او هیڅ یو پاکستانی ډله فرد او اداره به د دې هیواد هیڅ وګړي ته د داعش د ترهګرې ډلې سره د اړیکو ټینګولو اجازه ورنه کړي. موږ په دې هیواد کې د داعش موجودیت نه منو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې څه موده وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیسو سیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجوا امریکا ته د دې هیواد د لوی درستیز د سفر په دروشل کې ویلي دي چې پاکستان د افغانانو په ملکیت او رهبره په افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا به ملاتړ به جاري ساتي. نوموړي همدار د سیمې امنیت او افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلي او ویلي دي چې دغه سیمه کې به مونږ امن غواړو. په دې اړه باندې نور تفصیل د زبی شفق ناورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا د ضربې ضد پوځي عملیاتو کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په شپه امریکا ته د پاکستاني پوځ د لوی درستي جنرال راحیل شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوي ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلی باجوا د راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلیدونکي وضعیت په رڼا کې ګټور بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجوا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یوه مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات تر پورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یوه داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تېر کال له جون رئیس افغان پولیسو سیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجوا وویل چې په دغه عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړي خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې بیا کړکېچنې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې دننه د پوځي کمانډرانو په یوه غونډه کې په ولسي حکومت غږ شوی و چې حکومت تاریخ کړي. د پوځ د مشر سفر نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف هم تیره میاشت د امریکا سفر کړی و. دا چې د وزیر اعظم د دورې وروسته د پوځ د مشر سفر څومره اهمیت لري ګولیاز د نور تفصیل سره.
د پاکستان د فوج مشر جنرال رئیس شریف تیر کال د نومبر په میاشت کې د امریکا سفر کړی و او سخت کال هم په همدغه میاشت کې د واشنگټن په سفر دی. د کارپوان په خبره د فوج د مشر سفر په ډیرو اړخونو د اهمیت وړ دی ځکه چې امریکایي چارواکو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې فوج د واک اصل سرچینه ده. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې فوج ډېره موده په واک کې پاتې شوې، خو که واک کې نه هم وي نو قدرت یا طاقت ورسره وي. رحیم الله یوسفزی د فوج د مشر د سفر په اړه ویل،
امریکا کې خو ډېر خلک پوهان هغې دا هم ویلي چې اصلي دوره خو به اوس کېږي، دا وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دوره وه هغه خو رسمي دوره وه، خو هغه اصلي په هغې کې فیصلې ونشوې، فیصلې خو به اوس کېږي. حالانکه امریکایان خو وایي چې هغې د جمهوریت په حق کې دي، سویلین حکومت په حق کې دي، خو هغې په دې پوهېږي چې د پاکستان فوج سره به هم اړیکې څل غواړي. امریکایانو مخکې نه د میډیا د لارې دا خبره خوره کړه چې دا د جنرال ظهیر شریف خواهش و چې هغه د امریکې سفر وکړي. نو اوس زه نه پوهېږم چې ظهیر شریف په دې کې څه مقصد دی، اول یې هغه دا خواهش کړی دی.
کارپور رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې امریکا به په سیمه کې خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د فوج حمایت ترلاسه کړي، خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی چارواکی او کارپو ریټایر بریګیډیر اسد منیر وای چې د فوج د مشر دوره کې به په امنیتي موضوعاتو او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د زیاته کړه
خبره د افغانستان کوله، خو ما خیال دی چې اوس د پیرس کې چې کوم پیښه وشوه نو دې وجې نه به هغې سیزونه به نور هغې ته لوکوټي به امریکنن سختی شي چې تاسو دغه چې دی که نه دی داسې کوشش وکړي چې هلته نه دا د دهشتګرد پاکستان زمکا نه استعمالی او که څه رپورټونه یې چې دلته تر اوسه پورې قانون شته یا شد هغه به ورته یي، او بله خبره به دا کوي چې جی کوشش به کوي چې جی دا طالبانو دی دغو خپلو کې د خبرې اترې وشي د افغان حکومت.
اسد منیر ویل چې د فوج او ولسی حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته، او فوجي کمانډرانو بیان په دې معنی دی چې ولسی حکومت د هغو چارو ذمواري پر غاړه واخلي چې دا وخت فوج سره دي. بلخوا پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې د فوج مشر به په څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې په یوه میاشت کې دننه د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج مشر دواړه ولې د امریکا سفر کوي، نوموړی وای
د افسوس وړ خبره ده په بل یو ملک کې داسې نه کېږي، خو دلته دا شی ډېر وخت نه روان دی او باید چې ونشي. باید چې صدر اعظم چې کوم دوره کړې وې هغه یو حتمي دوره وې او هغې کې فیصلې شوې وې، خو چونکې هغه نه کېږي یا ونه شوه یا کېدو ته چا پرې نه ښوده، نو د هغې نه پس د دې د دوره چې کوم ده زه فکر کوم چې د هغې د دورې نه هم زیات اهمیت وړ ده.
خو په عمومي توګه ټول کارپوهان د فوج د مشر امریکا ته د سفر نه هیلې لري چې په دې کې به ځینې مهمې فیصلې وشي، خو دغې سره سره به د فوج مشر د ځینو سختو پوښتنو سره هم مخ شي.
روزونکو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس د هارون باچا په غږ د درویش دورانی دا غزل.
جوړ د شوخو تایا رجوړن کړه، جوړ د شوخو تایا رجوړن کړه، زماز رجو رن کا جوڑ دیشو خو تایا رجو رن رلا
روزن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی درنګ سات کی پختونخوا کې نه نیمه بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرنا.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه نن قبایلي ولس د اسلام آباد په ډی چوک کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم مشرانو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی به نن د پارلمان مخې ته د خپلو حقونو لپاره راټولېږي. د پاکستان د فوج ویان ویلي نن د فوج مشر جنرال لاهل شریف په 15 ورځنۍ دوره واشنگټن ته ځي چېرته چې به د لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د سیمې د امنیت په موضوع خبرې کوي. ښاغلی لاهل شریف په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د هیواد ځواکونه افغان پولیسو ته څیرمه د وسلوالو ډلو پر ضد فوجي عملیات کوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د یو بې پیلټ الوتکې په برید کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان همداراز ویلي دي چې پاچین ولسوالۍ کې د تیرو دو ونو په فوجي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي. د فرانس د کورنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو د بیړنې غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو ویلي د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنې غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه شي. په همدې حال کې د فرانس پولیسو د پیرس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه کړې ده او د یوکران خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دویم پړاو کې رای ورکړې دي.
شاهین بونریو د خبرونو لنډیز بیانولو. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته زمونږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړې را دي چې دا وره.
جمهوریت پاڼه خپل ادارې کلي کې د فرانس سرخار پیرس کې د تیرې جمعې په ورځ کومه پیښه وشوه نو د هغې په سختو ټکو کې نړیوالې ورورولۍ لخوا غندنه وشوه. ادارې په وینا چې په فرانس کې د دویم عالمي جنګ نه پس دا دویمه خونړۍ سانحه ده. ادارې مخکې لیکي چې شام، عراق او افغانستان نه علاوه پاکستان د ترهګرۍ نه زیات متاثر شوی دی او دا په هیڅ صورت کې د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ جنګ سره تړل کېدی نه شي او دې سره دا ویل په هر صورت کې صحیح دي چې وسلوال تنظیمونو سره تعلق لرونکي خلک انسانان نه شي ګرځول کېدی. ادارې دوی د نړیوالې ورورولۍ لخوا په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دی په نړیوالې سطح اتحاد قائم شي او داسې مشترکه حکمت عملي د خپله کړی شي چې په هغې کې نه صرف مسلمان ملکونه شریک کړی شي بلکې هغې ته ترجیح ورکړی شي. ادارې اخري کې لیکي چې دا شان مسلمان نړۍ ته به هم فکري او عملي اتحاد مظاهره کول وي ځکه چې مسلمانانو لپاره ترهګرۍ د دې سدې د ټولو لوی چیلنج دی. هم په دې موضوع وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ممبئی حملو او د پېښور د سکول د سانحې په شان د پیرس بریدونو کې هم بېګناه انسانان د وسلوالو لخوا په بېدردۍ سره ووژل شو او دا خبره په ډاګه کیږي چې دا وسلوال مسلمانان، عیسایان، هندوان او د هر مذهب سره تعلق لرونکي خلک خپل دښمنان ګڼي او هغوی بغیر د سمتیا څخه نخښه کوي. ادارې لیکي چې ترهګري ټول انسانیت ته پیښه یوه نړیواله ستونزه ده. د کم د مخنیوي لپاره به ټولو ملکونو ته خپل منځ کې لاسونه یو کول وي او ضرورت د دې خبرې دی چې نړیواله ورورولۍ د ترهګرۍ په ضد د خپلې کړې شوې تګلارې په غور سره جاج واخلي او په دغه اړه د موجوده خامیانو د لرې کولو هڅه وکړي. ورځپاڼه خپلې درې کلي کې قبایلي سیمو کې روان ضربې اصل اپریشن تر لاندې په یو فضايي کاروایۍ کې د شلو نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د هغې پټنځایونه هم تباه کړی شوي دي. ادارې په وینا دا حملې د هغه عزم د تکمیل لپاره اقدامات دي. د څلور سیاسي او پوځي مشرولۍ لخوا بیا بیا شوي دي چې تر اخرني وسلوال خاتمې پورې به اپریشن روان وي. ادارې لیکي د اپریشن ضربې اصل بله مرحله د کډوالو آبادکاري او بحالي ده او په دې کې د سړکونو او د کډوالو د کورونو بیا جوړول، د سکولونو او د صحت د مرکزونو بحالي شامله ده. ادارې وایي د دې لپاره نړیوالې مرستندویه ادارو هم د امداد اعلان کړی دی او وفاقي حکومت هم خپلې ذمېواریانې پوره کولو لپاره تیار دی. ادارې اخري کلي کې اوس وخت راغلو چې د کډوالو د قربانیانو په سیله کې هغې ته هر قسمه سهولت ورکړی شي او هیله پکار ده چې ډېر زر به د اعتماد او د امن فضا په ځای شي.
ډان ورسپانه لیکي چې په پېښور کې د سکانو د یوې ګوردوارې د څو لسیزونه پس بیا پرانستل په پېښور کې د هر مذهب او فرقې ترمنځ د ورورولۍ یو څرګند مثال دی. بلخواهی من رای سواج لیکي چې افغان ولسمشر له پکار دي چې په هغه قوانینو کې بدلون راولي چې له مخه یې امنیتي ادارې مشکوک افغانان تر یو کال پورې بغیر د قومي عدالتي کاروایۍ بندي ساتي. د دغو لیکونو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه لیکي چې د پېښور په اشنغرۍ سیمه کې د 1920 کال نه د سکانو د یوې بندي ګوردوارې شخړه د ځایي چارواکو او جرګو له لارې هواره شوه او دغه عبادت خانه د 1600 پس بیا د سکانو د عبادت لپاره پرانستل شوه. دغه لرغونی ګوردوارا چې د جوګیواړه ګوردوارې په نوم یادیږي په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د اختلافاتو له کبله تړلې پرته وه. خصوصره د مخ کې د پېښور د ډیپټي کمشنر ریاض محسود د وزیر اعلی پرویز خټک د اقلیتونو لپاره د خاص سلاکار ډاکټر سورن سنگ او د پېښور د پولیسو د چارواکو ترڅنګ د یوې مقامی جرګې په هڅو د ګوردوارا سکانو ته حواله شو. د جرګې یو سکه غړي ورسپانې ته ویلي دي چې په دغه عبادت خانه کې د بیا رغونې د کار پوره کېدو نه پس به دوی د غزای کې عبادت بیا پیل کړي. د پېښور د ضلع انتظامیې او چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په دغه عبادت خانه د سکانو او مسلمانانو ترمنځ د ستر پردې په موضوع شخړې رامنځته شوې وې چې پکې دوه کسان هم وژلې شوي وو. خو د ده په خبره تر دې دمه چا هم سنجیده هڅې نه وې کړې چې دا عبادت خانه بیا پرانیزي. دغه چارواکي زیاته کړه چې دا عبادت خانه په سیمه کې د مسلمانانو او سکانو ترمنځ د یوې لوسنامې له لارې پرانستل کیږي او د ده په خبره دا په پېښور کې د ټولو مذهبونو او فرقو ترمنځ د ورورولۍ او همکارۍ یو څرګند مثال دی. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې په افغان ولسمشر غږ کړی دی چې هغه قوانینو کې د بدلون راولي چې له مخه یې هر هغه کس چې په هیواد دننه او بهر امنیت ته ګواښ پېښوي نو امنیتي ادارې یې د لامحدود مودې پورې بندي ساتي. دغه سازمان غوښتنه کوي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې افغان ولسمشر د صدارتي فرمان له لارې چارواکو ته کوم اجازت ورکړي چې دا ډول مشکوک کسان تر یو کال پورې بندي ساتلی شي، هغه دې واپس واخلي او یا دې پکې بدلون راولي. دغه سازمان د یو افغان څېړونکي په حواله لیکي چې بېشکه دا د ولسمشر ذمواري ده چې هیواد کې د امنیت ټینګولو په مخه اقدامات وکړي، خو د ده په خبره د امنیت ټینګولو لپاره افغان ولس د منصفانه عدالتي کاروایۍ نه محرومول د بشري حقونو ضد کار دی او باید هر افغان ته دا حق ورکړل شي چې په عدالتي توګه د ځان دفاع وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپهم یو بل نړیوالې موضوع ته راګرځوم. فرانس پرون د اروپایي ټولنې د عدلیې او کورونو چارو د وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه کړې. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه پرې کېږي. په همدې حال کې د پیرس د ترهګریزو حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په 16 جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوی وي. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده، د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حمله په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د بریدکوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلی چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری ول اصله 9 کلن اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک حال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې اووه تنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسیره کیږي، خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو پام یوې کورنۍ موضوع ته راګرځوو او ورزو جنوبي وزیرستان ته. د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې پس له هغې چې په پاکستاني امنیتي پوستو له وسلوالو لخوا برید وشو د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو ځواکونو په یو بل ګولهباري کړې ده. دا چې په دې نښتو کې څه زیان شوی دی او د دې نښتو راپارېدو بنیادي وجه څه وه د سیلاب محسود په راپور کې اورو.
د افغانستان پاکستان سرحدي سیمې انګور اډانه را رسېدل یو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ پاکستانی طالبانو په انګور اډا کښې د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ د توغندو برید وکړلې او په پوسټ کې څلور توغندي ور وداغل چې کوم د پوسټ سره لر بر ولګېدل وچاودېدل خو څه ځني زیان یې ونه کړ. د دواړو غاړو حکومتي چارواکیو طالبانو او ځایي قبایلانو د پیښې د پخلي سره مشال ریډیو ته وښول چې د توغندو د برید سره د افغانستان پاکستان امنیتي فورسز په منځ کښې د غټې وړې وسلې چې پکښې توپخانه ټینکونه او مارټر ګنونه وکارول شول ګڼ ډزونه لګیا شول چې کوم د ماسپښین دوو نه د ماښام شپږو بجو پورې پلاپسې روان و. د پاکستان امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي په مطابق د توغندو برید د افغانستان د خاورې نه وشه چې د میژا پوځي سرتیریو یې د توپخانې او ټینکونو په برمې ځواب ورکړ. خو په انګور اډه کښې د افغانستان د سرحدي چارو سفارتي قومندان راز محمد سره مې چې د ټلیفون په لیکې تماس ونیو هغوی وویل چې د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ طالبانو د توغندو برید وکړلې او څلور توغندي ور باندې وداغل. د توغندو د داغلو سره د پاکستان امنیتي فورسز د میژا په پوسټ او کلیو باندې د غټې وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا کړل چې په نتیجه کښې یې یو افغانۍ ووژلی او څلور نور پراژلي شول. راز محمد زیاته کړه
پاکستان په پوستو باندې د طالبانو لخوا نه د پاکستان د خاورې نه یو څلور دانې مزایل چې فایر شول. په مقابل کښې پاکستاني پوځیان دلته د موږ په پوستو باندې حمله وکړله، د غټې وسلې د توپو او د وړې وسلې حمله یې وکړله. یو نفر موږ سرحدي پولیس شهید لرو او یو څلور نفر سربازان زخمیان لرو. پاکستاني پوستو باندې اول مرحله کښې موږ کوم ډز نه ده کړی، نه موږ کوم
یاد دی وی چې د دینا اول په وزیرستان کښې د طالبانو د مجلس عسکري ډالې وایون عبدالله وزیرستانی د پاکستان امنیتي فورسز په پوسټ د څلور توغندو ورداغلو او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیریو په منځ کښې د ګڼو ډزونو د بدلون او د توغندو د برید ذمهوارۍ قبلولو اطلاع د نصرګنده سیمېنه د ټلیفون په لیکې راکړې وه. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
د خود لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په جلال آباد کې د زړور سړي د ښځې ملاتړ کوي. تر سر لیک لاندې یوه غونډه رابللې او د ښځو د مساوي حقونو ته ترلاسه کولو لپاره یې د هی فار شی یا هغه د هغې لپاره د کمپاین پرانیسته وکړه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کمپاین د پرانستې پر مهال د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په استازیتوب منیره اخونزاده وویل
د هی فرشي کمپاین د دې عقیدې پخلی کوي چې ټول بشر یو له بله سره برابر دي، ښځې او نارینه د هېواد په پراختیا او پرمختګ کې یو شان ونډه ولري. د دې تر څنګ دغه کمپاین هغه نظریې او خنډونه له منځه وړي کوم چې د ټولنې د دواړه جنسیتونو پر وړاندې موجود دي.
د ننګرهار مرستیال والي محمد انیف ګردیوال د ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره د دغه پروګرام د ملاتړ تر څنګ په ولسونو غږ وکړ چې د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي.
په مجموع کې به ټول مشترک د ښځو د حقوقو لپاره څنګه زموږ د افغانانو دود دستور دی او همدارقم باید اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې هغه څه چې نارینه ته پکار دي باید ښځینه هم د هغې نه برخمن شي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی هم د اسلام په رڼا کې د ښځو د حقونو غوښتونکي شو.
په لرو پرتو سیمو کې ښځې په کورنۍ کې غیر چې تهدید شي بل کار یې نشته چې دې کې مال د ډېرې هغه تهدید کوي. په ټولو باندې زما سپارښتنه همدا ده چې په خپلو کورنۍ کې د خپلو بیبیانو سره او وروسته د هغې نه د خپلو لورګانو سره د خپلو ننګیانو سره نه هغه زمینه ورته برابره کړي کوم چې د شریعت ویلي او د اسلام مقدس دین موږ ته ویلي.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري استازي وایي چې هی فارشي کمپاین په لومړي ځل د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 16 نیټه د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا په نیویارک پرانستل شو. څو په دې وتوانېږي چې هغه سړي او ځوانان په ګوته کړي چې د ښځو او نجونو د حقونو لپاره یو ځای شي او د جنسیت د نابرابریو په وړاندې د غږ پورته کولو جرأت ولري. دوی وایي چې له ننګرهار نه وړاندې د کابل په ګډون په 5 ولایتونو کې د یاد کمپاین پرانسته کړي او په پام کې لري چې د افغانستان نورو ولایتونو ته هم خپل کمپاین وغځوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو او جلال آباد نه ورځو کابل ته. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځانګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دې اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وعدو دې نه غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده شوې. احمد تکل د نور تفصیل سره.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړي چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنه غواړي چې خپل ژوند اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یوه لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروځي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکي وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردارا در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه یې غوښتي دي چې له هیواده دې نه وځي ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه. ښایي ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي او ځکه موږ تل خلکو غوښتي چې نه دي ځي. خو دا چې جرمني اعلانونه نصب کړي دا مسله یې له موږ سره نه ده شریکه کړې. د روان کال له پیله شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوریې له خلکو وروسته افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمني ته د تلو هڅه کړې. دا کډوال د خپلو ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشي شول. اوس د جرمني په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه دا غیر قانوني کډوال به باسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د ننګرهار چارواکو د ولسونو د غوښتنو په بنیاد د دغه ولایت د اتو ولسوالو د کلینیکونو لپاره نوي امبولانسونه په واک کې ورکړل. نور حال د جلال آباد د مشال لیډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
سره له دې چې له پخوا څخه د ننګرهار د ولسوالیو په مرکزي کلینیکونو کې یو امبولانس موجود و، خو د ولسونو د غوښتنې په اساس او د ننګرهار ولایتي ادارې په هڅو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو لپاره اته ارادي امبولانسونه منظور کړي ول چې د شنبې په ورځې د ولسوالیو د کلینیکونو مسؤلینو ته ور وسپارل. د امبولانسونو د سپارلو پر مهال د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل
موږ د اته ولسوالیو دپاره یو امبولانس ورته په اختیار کې ورکو. مخکې هم په دغه ولسوالیو کې موږ امبولانسونه لرل، نو دا به یو کومک شي چې موږ سفر لرو. نور وزیر صاحبانو سره هم ولیدل او په زمن کې هم د وزیر د سیاحت امین سره هم ولیدل او غوښتنه مو دا وه چې زموږ کلینیکونه باید مجهز شي، هم د دوا باید ولري او هم په هر کلینیک
دا چې د کوم ولسوالیو لپاره امبولانسونه منظور شوي ول په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودیجې نه دا د تطبیقونکو انجو پر مټ باندې 15 امبولانسونه آماده شوي. همدارنګه درې امبولانسونه موږ د ایم سي څخه ترلاسه کړي. سدا امبولانسونو مجموعي قیمت 3.6 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې ده. دا به د خوږیانو، همدارنګه په چیراګام، کوټ، اچین، لالپورې، دور بابا، ګوشتې او خیمې ولسوالیو سیمه مرکز ته پخوا پکې موږ یو امبولانس لرو. دا ورکول کېږي او پخواني امبولانسونه به انشاءالله ترمیمېږي.
ولسی وګړي خوشاله ول چې په ولسوالیو کې روغتیایي خدماتو ته پام اړول شوی. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلې خوښۍ تر څنګ د نورو روغتیایي خدمتونو غوښتونکی شو.
راجملي خان د سي کمیټي رئیس په چروغان خصوصا د عدالت دفتر کارکونکو نه او د ولایت د کارکونکو نه موږ ډیره مننه کوو او زمونږ لری پرتی سیمې دي چې بعضي امبولانسونه چې سابقه زاړه شوي وو او بعض ته دوه امبولانسونه داغې وو په ضرورتونه دي. د ولایت د چارواکو نه او د وزارت نه موږ غوښتنه دا چې زمونږ دغه شپخانه په امبولانسونو او په نور خدماتو باندې عرضه کی.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت د یو شمیر نورو ولسوالیو لپاره اته ارادي نوي امبولانسونه هم په واک کې ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچی د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په شرقي برخو کې پاتې کیږو. ورو پکتیکا ولایت ته دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې د مرکز خرنې او انګور اډې ترمنځ د غزیدلې 50 کیلومتره سړک د جوړولو چارې ورو پر مخ وړل کیږي او کچري کارونه چټک نشي نو خای د قرارداد تر ټاکلي مودې په کارونه بشپړ نشي. بل خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې یاد ستونزې د اړوند وزارت له مشرتابه سره شریکه کړي او هغوی ورسره ژمنه کړې ده چې د دې مهم سړک د جوړولو کارونه به چټک کړي. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د مرکز خرنې او انګور اډې ترمنځ د غزیدلي 50 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو یا کریډ کولو پروژه چې خواوشا اته میاشته وړاندې پیل شوی، تر اوسه یوازې 15 کیلومتره خام سړک پکې هوار شوی او نور پرې د کار نخې نښانې نه معلومیږي. یاد سړک یو ترکی او افغانی شرکت په ګډه د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په قیمت په قرارداد نیولی او د قرارداد تر مخې د جوړولو چارې باید د 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د خرنې او انګور اډې د لارې مسافر او موټر چلوونکي د قراردادي کمپنۍ د کار له ورو او بتي حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا کمپنۍ زړه نازړه کار کوي او که کارونه همداسې روان وي نو نه یوازې په ټاکلې موده کې به سړک جوړ نه کړي بلکې د خلکو وخت به بې ځایه ضایع شي.
تکلیف تا ډیر میسته چې دا کورین لخته شي او د سړک ته جوړ شي موږ ته لږه مشکلات سوکاش.
بدبختانه چې څومره وخت تیر شوی هغومره کار نه دی شوی.
په شپږو میاشتو کې تقریبا اوس به ایله کې دوی په یو یا دوه یا درې فیصده کې کار کړی وي. خلک یې له زیاتو ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړی دي.
د پکتیکا ولایت چارواکي مني چې قراردادي کمپنۍ په ورکړل شوې موده کې د قرارداد مطابق کار نه دی ترسره کړی. د پکتیکا والي امین الله شارق مشال راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د ټولګټو چارو وزارت او د قراردادي کمپنۍ له مسؤلینو سره خبرې کړي او دوی ورسره ژمنه کړې ده چې د سړک د جوړولو کارونه به ګړندي کړي.
دا پروژه ما د پر ډیر زیات اهمیت لري. ما په تیر هفته کې چې په رخصتۍ باندې و 2 ځلې په وزارت کې باندې را د تمنې مجلسونه ترسره کړي تر څو په دې کار ګړندې شي. د 16 لحظې وړاندې هم دلته د شرکت کارکونکي او هغه مؤسسه چې په دوی په کارونو باندې نظارت لري د هغوی سره ما مجلس درلود او په د ساحې نه هم همیشه د دې لیدنه کتنه کوم تر څو
بلخوا د قراردادي کمپنۍ مسؤلین دا ستونزه نه مني او وایي چې پروژه لویه ده او کاري مراحلو ته په کتو باید هم دومره وخت ونیسي.
دا مراحل کاري غواړي. پروژه چې ته یو پروژه د UDB شروع کوي او کار به عملا کوي ولې دا په شکل دغه پروژو باندې نه دي لکه سابقه چې ورونه بس ګرډر پی ورسام کوي کار شروع کوي ځکه دغه به ټول مشخصات معرفي کوي لکه چې ما تاسو ته دغه سید خپل د دولت هغه قانون او اساسنامه وکړي.
یاد دی وي په پکتیکا کې د مرکز خرنی او انګورډې سړک د مهمو سوداګریزو لارو څخه ده چې هر ورځ ورباندې سلګونه لوی وړ ګاډي د انګورډې سرحدي سیمې ته تګ او راتګ کوي. یاد سړک له افغانستان د پاکستان کراچۍ بندر ته په نږدې لارو کې حسابېږي. تمه ده چې یاد سړک به په مناسب وخت کې ترانزیت شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند ده سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
پردم ګوتو سم مشال ریډیو ته غوږی او اوس د وحید اچکزه په غږ باندې د وطن د آباده د سندره
نظر دې د خایست نا سمره کوله تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچ نی دلې تا ستا په سندونو کې د منې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خل ټل ټل وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان د لارو بر یو ځکه ول غاړي دا جنگ جګړې موتر من زخت و ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پختن خوا آباد ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پختن خوا آباد ول غاړي
خبرو
آباد بیرتا کوئٹہ چمن چکڑ دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغس بیا زرغن ول واڑی سرمی پوین دیوال نفا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی